کو په باور چې چین په سیمه کې لوی اقتصادي قدرت دی او همداراز د نړیوال صنعتي اتحادیې له مهمو غړو څخه شمیرل کیږي. دا شنونکي وایي که افغانستان وتوانیږي چې د چین د اړتیا وړ توکې په خپله خاوره کې تولید کړي او د چین سوداګریزې غوښتنو پر بنسټ هغه د اورګاډي د پټلۍ له لارې هغه هیواد ته واستوي، هر کال به له دې درکه میلیونونه ډالر عواید ترلاسه کړي. د اقتصادي چارو کارپوه حتیب غیاسی په دې باور دی.
افغانستان اگر بتونه از تاریخ خطا هم نیازهای کشور چین برآورده بکنن، میتونه سالانه میلیون ها دلار به خزانه ملی جمع‌آوری بکنن.
په داسې حال کې د افغانستان حکومت په هڅه کې دی چې د لاجورد ترانزیتي لارې څخه په ګټه اخیستنې سره د ترکیې هیواد اروپایي ښارونو ته صادرات ترسره کړي، چې د امیدواریو سره سره دا هیواد ونه توانید په تیرو دوه کلونو کې د سنیو افغان اورګاډي پټلۍ له لارې چین ته صادرات ترسره کړي. مجیب الرحمن، حبیب زای، ازادي راډیو، مزار شریف.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیوی مجله د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوی مجلې نننې ګڼمو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راښکلې کړي. د تېرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربیره مو په کندهار کې د یو شمېر فلکلوریکو دودونو په اړه راپور برابر کړی.
د اوسني کارونه به چې موږ پرېږدو، موږ خپل کلتور باندې ولاړ شو، خپل ننوات او خپل کلتور.
په هنر جاج کې له پوهنیار صلاح الدین مومند سره د ژبې د بدلون په عواملو غږېدلی یو.
ټولنه نشته دی چې په دې اړه باندې مخکې د دې نه چې یو لغت په ټولنه کې عام شي،
پرېکړو
کې چې دې ته یو نوی دغه رامنځته کی.
په فنکار برخه کې له ممثل نبی الله امیل سره د هغه په فن خبرې کوو.
د قمار اخیر خرابي همدغه سرلیکو د غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ د شهید عبدالسلام په لیسه کې ما.
په زر پاڼه کې به د اروخاد اکرام الله ګران شاعري واوري.
نسلګه پورته کړی د وخت د ساز ګوتو په یو هنر نامه نکړلا او مونږه پاګوی شو.
په ادب جام کې به د خوشحال خان خټک د کاله د یو شاعر اشرف خان هجری احوال واوري.
کله چې د اشرف خان د مشرۍ وخت راغی نو هغه هم د مغولو له لاسه په 1029 هجری کال کې د سیدم.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینی منظومې د 19 سرود دویمه برخه واوري.
مخامخې د ساکان او لخکر ولید، د جګړې کېږدی ولید لورایا.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
خدایا په ما خوشحالی مراولی، چیرته غمجن د یار غمونه نشي، د ګران زړګیا ټک چاودلې خی خو چې خفه د خلکو زړونه نشي. د دغو بیتونو خالق او د پښتو ژبې او ادب خدمتګار شاعر اکرام الله ګران له ننه دوه کاله وړاندې د ډسمبر په 11 نیټه له دې فانی نړۍ سترګې پټې کړې. اروخاد ګران د کوزي پښتونخوا د 400 پړانګو سیمې یو غریب دهقان و. د عمر زیاته برخه یې په کرونده او د شعر په ویلو تیره کړې. هغه ډیر ساده ژوند درلود. د خټو په یو کور کې خپل لوی فکر د شعر په ژبه بیان کړی. تا درد زما د زړه زما درمان څومره ښایسته دی، هر څوک مې قاتل دی خو جانان څومره ښایسته دی، چا وینې ترېنه وڅخي چا سپرلو له وینې ورکړي، انسان څومره بدرنګه دی انسان څومره ښایسته دی. هغه د پښتو شعر ته نوی رنګ او نوی خوګلت ورکړ. نوم یې د خپل نازک خیالۍ له مخې په لر او بر پښتون وطن کې خور شو. د ډسمبر 11 د نوموړي شاعر دویم تلین پوره شو. نو په همدې پار نننۍ ازادي رادیوي مجله د هغه روح ته ډالۍ کوو. کندهاریانو د خپلو سلګونو کالو مخکنی دودونه ژوندي ساتلي. کندهاري کالي، لونګۍ او داسې نور چې د دغې سیمې د اوسیدونکو د یووالي نښه بلل کیږي، فرهنګي چارواکي وایي چې د ساتنې لپاره یې پروګرامونه عملي کوي. لرغونپوهان وایي کندهار د خپلو دغو دودونو له امله تر اوسه د سیمې په کچه خاص ارزښت لري. له کندهاره زموږ همکار محمد صادق رښتینی په دې اړه راپور برابر کړی.
کنداری کالی لونګی صدری ډلی زیناسی او د ستونزو پر مهال د یو بل لاس نیوي هغه دو دزار زستونه دي چې د سلګونو کلونو په تیرېدو سره لا هم په کندهار کې ژوندي پاتې دي. د کندهار د دریمې ناحیې د وطن اوسیدونکي جانان اغا او ستار شاه وایي چې د کنداریانو یو شمېر پخواني دودونه د هغوی د یووالي څرګندونه کوي او د ساتنې لپاره یې باید چارواکي نور هم کار وکړي.
دا هم یو اتفاق دی، یو ټولنه ده. ساده توم باید چې موږ دغسې وکړو چې یو دربل اصله سره وکړو، مینو محبت سره وکړو. دا کارونه باید چې موږ ګرد برپایا کړو، پخواني کارونه باید چې وکړو، دا اوسني کارونه باید چې موږ پرېږدو، موږ پر خپل کلتور باندې ولاړ شو، خپل عنعنات و هغه خپل کلتور و د خپل افغانیت و هغه پر ځای کړو. ساده توم پر هغه باندې باید چې موږ ولاړ شو، رفتار وکړو،
د دې پر یووالي او پر مینه او پر محبت باندې، د دې پر اتفاق باندې دلالت کوي. ټول مثال دا دی لکه لنګوټه تړل، که ټوله لنګوټه تړل دا څومره شخوان کوي. هر انسان چې په درنښت ورته ګوري، په شستر ښیس، هغه خپل هغه انسان شخوان سره کوي.
لرغونپوه او لیکوال عزیز احمد عزیز وایي چې د کندهار اوسیدونکو د خپلو سلګونو کلونو پخواني دودونه ساتلي. نوموړی وایي د کندهاریانو د پخوانیو دودونو شتون د هغوی قوت ښیي.
هر سیمه او هر منطقه خپل ځان ته کلتور او عنعنات لري. کندهار کې د ملي یووالي په اړه باید ووایو چې کندهاران په یو کلتور په کلتور چې هغه یو خاص کلتور دی، هغه پېژندل کېږي چې دوی ځانګړي لنګوټې تړي او د دې تر څنګ مثال خاطرې دي کالي اغوندي، خپل دودې ساتلي دي. د دې تر څنګ زموږ خصوصیا په اصطلاح باندې دوی هغه مشرانو ته درناوی او د مشرانو مابین ناستې پاستې دود چې دا د کندهاریانو یو خاص دود دی، او هغه مشران چې دوی فیصلې خلاصوي او د هغه طرز او شکل د نورو ولایاتو د نورو کلتورو سره فرق کوي. موږ چې یووالي زموږ یووالي په دې کې دی چې زموږ فرهنګ د دې نمایندګي کوي چې دا خلک سره یو په سیمه کې زموږ په کندهار کې ځینې داسې فکټورونه شته چې هغه د یووالي سمبول دی. مقصد چا چې لونګۍ تړلی وي هغه ته خلک په درنښت سره ګوري، چا چې لنګوټه تړلی وي هغه ته په درنښت سره ګوري، او چا چې ځانګړی لباس کندهاري لباس اغوستی وي هغه ته خلک په درنښت سره ګوري او د هغه و خبرو ته ارزښت ورکوي.
په عین وخت کې د کندهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس فضل باری بریالی وایي چې د کندهار د پخوانیو دودونو د ساتنې لپاره یې هڅې راپیل کړي. بریالی وایي چې تر ډیره یې په نندارتونونو کې خلقو ته د کندهار د پخوانیو دودونو په اړه معلومات ورکړي. نوموړی وایي ډیر داسې دودونه اوس هم ژوندي پاتې دي چې د کندهار د اوسیدونکو د یووالي څرګندوي کوي.
په دغه نندارتون کې هم د کندهاري هنرمندانو دغه چې لاسي آثار مو هم نندارې ته وړاندې کړي وو، او خو تر ډېره هم د پرې د دوغو په خوندیتوب کې یو سوداګر رول لري چې د کندهاریو هنرمندانو یا هغو کسانو چې دغه لاسي صنعت په دې برخه کې کار کوي، د دوی د لاسي صنایعو ته کار بازار موندنه وشي او دوی ته کار وشي.
مرکه یا خواستکاری د ودونو او کوزدې پر مهال نارای روژمات جوړا او پالوده د زوم لپاره د اخترونو جوړې او د نورو ځنګړو ورځو لپاره خاص پروګرامونه د کندهار ولسی دودونه دي. اشان تور پټالادات خوسی اشتلګن او غیژنیونه د کندهار ولسی بازی یا لوبي دي.
ژبه هغه وسیله ده چې د پوهاوي را پوهاوي لپاره کارول کیږي او په طبي لحاظ د بدلون په حال کې ده. دا بدلون څه ډول رامنځته کیږي او د رامنځته کیدو عوامل یې څه دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننی هنر جاج کې به یې د پکتیکا پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد پوهنیار صلاح الدین مومن ځواب کړي.
هنر جاج
ډیر مننه استاد چې خپل قیمتي وخت مو مخترا ک پوښتنه را کوم چې موږ تاسو خو کله کده ژبې خبره کوو نو ژبه د افهام او د تفهیم د وسیلې په توګه استفاده کوو. نو کچته موږ د انسان د پیدایښت هغه تاریخي سیر ته وګورو، مختلف ژبې رامنځته شوې دي، مل شوې دي، بدون په کې رامنځته شوې. څه عمل دی چې دا ژبې بدلیږي؟ دا د بدلون اصل څه دی؟
د ژبې د بدلون خو ډېر علتونه دي. که موږ یې په عمومي او عمده علتونو باندې خبرې وکړو، یو خو د وخت تېرېدل دي که نه، یعنی تاریخي تحول کوي، په تاریخي لحاظ باندې ژبه بدلون کوي. دویم د وګړو ترمنځ د فاصلو رامنځته کیدل یا جغرافیوي کمی کرښې چې دي هغه سره وګړي بیلی، نو د یو زه لهجه یا پخوا خو دومره تګ او راتګ او دا اوس چې کوم د دغه وسایل دي دام نه، نو هماغه یو خلک چې د یو ځای نه تللي بل ځای ته حتمانې په ژبه کې بدلون راغلی یا یو نوی شی لیدلی دی، نو هغې ته یو نوم ورکړی دی، په دغه لحاظ باندې بدلونونه راغلي دي. او که اوس موږ یویشتمې پیړۍ ته راشو، په دې وخت کې خو په ژبو کې ډېر بدلونونه یو د ګاونډیتوب په لحاظ باندې راغلي دي. دویم ژبې ته د نورو ژبو نه چې کومې ژباړې اوس دا ژباړې ډېرې په تیزۍ سره د یوې ژبې نه بلې ته روانې دي، نو د ژباړې د لارې نه ځینې داسې شیانې چې هغې ته موږ په پښتو کې خپل نومونه نه لرو یا نه دي رامنځته شوي، یا داسې یو ټولنه نشته دی چې په دې اړه باندې مخکې د دې نه چې یو لغت په ټولنه کې عام شي
پرېکړه
وکړي چې دې ته یو نوی دغه رامنځته کړي. او ډیر بدلونونه د نیولوګیزم د لارې نم راغلي دي، خپل اشتقاق او ترکیب ته که وګورو دیم په ژبه کې ډیر بدلونونه راوړي دي.
او
دا ټول د ژبې د بدلون علتونه دي.
تاریخي بدلون سربیره تاسو د فاصلو خبره وکړه، په پخوا وختونو کې رښتیا هم د ژبو یا د وګړو ترمنځ فاصلې رامنځته کېدې. مثلا د یوې سیمې اوسیدونکي به په یو ځای کې اوسېدل، دا به چې ډېر شو له دغه ځایه به کوچ وکړو، نو خامخا به په ژبه کې بدلون راتلل، ځکه نوي اختراعات به کېدل،
د نویو
خلکو سره له نوي چاپېریال سره به مخ کېدل. اوس دغه فاصلې دومره ډېرې نه دي، ځکه چې په اوس وخت کې خو انټرنیټ دی او نړۍ د یو کلي حیثیت غوره کړی، په ډېرې اسانۍ موږ یو بل ته لاسرسی پیدا کولی شو. د پخوا په پرتله په اوس وخت کې د ژبې د بدلون هغه چانس زیات شوی او که کم شوی؟
یاره زما په اند باندې زیات شوی، خو ځکه دی چې دا ژبه اوس په ډېره بیړه سره پرمختګ کوي. یو بل رول چې کې لري مسالتې ژبې دي، کومې هغه ژبې چې هغو ته ډېر کار شوی دی. اوس که موږ وګورو انګلیسي نه موږ ژباړې کوو، فرانسوي نه ژباړې کوو، نو دې کې حتما داسې لغاتونه راځي چې موږ هغې ته په پښتو کې کوم لغات نه لرو، نو په هماغې اساس باندې هماغه لغات کټ مټ راوړو خپلې ژبې ته او دلته استعمالوو او په ټولنه کې عامېږي. نو په همدغې لحاظ باندې اوس هم بدلون ښه په چټکۍ سره. او دویم د نوې ټکنالوژۍ او د نویو وسایلو رامنځته کېدل، لکه کمپیوټر شو، انټرنیټ شو، همدغسې ایمیل دی او دغه نور، ځینو ته خو موږ خپل نومونه رامنځته کړي، یا برېښلیک یا برېښنالیک دغسې اصطلاحات ورته نومونه ورته کاروو. خو خبره دا ده ډېر داسې لکه فاکس دی، اوس دې دپاره موږ په پښتو کې کوم لغات، یا کمپیوټر دپاره، یا د انټرنیټ، یا پرنټر، دغسې ډېر نومونه دي په دې آی ټي وسایلو کې چې موږ د هغې دپاره خپل نومونه نه لرو، نو هماغه راوړو او کاروي. دغه هم ډېر په تیزۍ سره ژبه کې بدلون.
ستاسو د خبرې په تایید دلته بیا نو دغه د پوهاند صاحب الهام دا خبره درستېږي چې هغه وایي دا ژبې چې دي وایي دا فیوډالیسټي نظریه په خپل ځان سره وړي،
بلکل
غټې ژبې چې دي وایي دا وړې ژبې خوري.
آفرین.
لهجو مسله ده، وایي چې دا وړې
غټې لهجې چې دي وړې لهجې په ځان کې رانغاړي.
استاده د نیولوګیزم خبره تا وکړله، پوس اوس وخت کې یو شمېر هغه ژبې چې هغه لږې پرمختللې دي او یا هم حکومتونه هغلته پیاوړي دي، نو هغوی خو کله چې نوی څیز اختراع کېږي یا هغه هېواد ته راځي، هغوی ورته خپل نوم ټاکي.
چې ښه بیلګه اوس ایران دی، هغوی هغې پورې چې یو شی منځ ته راغلی دی، چې هغې ملک ته راغی، هغې پورې بازار ته نه راوباسي. هغوی یوه خاصه ټولنه ورته لري چې هغې دپاره نوم غوره کوي، بیا هماغه بازار ته هماغه نوم باندې راوباسي او بس په ټولنه کې هماغه نوم.
اوس زما سره پوښتنه هم دا ده چې په پښتو ژبه باندې تاثیرات څومره دي؟ موږ خو په نیولوګیزم کې له بده مرغه لږ ډیل یو نسبت نورو ژبو ته، دلته تاثیرات څنګه دي د نورو ژبو؟
په پښتو ژبه باندې خو اوس فلحال نورو ژبو په دې نوي لغاتونو کې نیولوګیزم کې ډېر دغه کړی دی، یعنی ډېر تاثیر او خپل اثر لري، اغیز لري. خو خبره دا ده او د اغیز علت هم همدا ده چې موږ د دې دپاره داسې یو واحد مرکز نه لرو چې هغه یو لغات رامنځته کړي. اوس یو ځمکتل دی، څوک ورته ځمکتل وایي، څوک ورته تلخونه وایي، یعنی داسې یو واحد دغه نشته دی چې هغې دپاره یو واحد نوم رامنځته کړي. څوک ورته زیرزمیني وایي، نو دغې دپاره که یو نوم وایي که فرق نه کوي، که ځمکتل وایي یا تلخونه وایي، هر شی چې خو چې یو دغه ورته
وایي، یوه علمي
یوه اکاډمیکه مرجع وایي، هغې پاس کولی او هماغه یو نوم. اوس که موږ وګورو په یوه میډیا کې د ځمکتل دپاره یو لغات استعمالیږي، په بله کې ورته تلخونه او همدغسې څوک ورته په هماغه دغه باندې زیرزمیني وایي، نو دغسې مختلف دغه نومونه
معمولا هر څوک د خپل علاقې له مخې رامنځته کوي.
په پښتو کې عموما دلته همدغسې خبره ده، زموږ یو کس و هغه به د خبرتیا دپاره اړین غږ لیکه،
نو
اړین غږ نو دغسې څوک ورته یو شی لیکي، څوک بل شی، خو که دغې دپاره یو واحده کمیټه وي نو دغه مشکلات به پښتو ژبه کې نه رامنځته.
دا د لهجو ډیرښت د ژبې په بدلون څومره اغېز کوي؟ که په یو ژبې کې لهجې ډېرې وي، آیا ژبه بدلون زر کولی شي او که نه؟
د لهجو ډیرښت خو یو ګټه خو دا ده چې ژبه غني کوي، ځکه هر شي دپاره کېدای شي یوه لهجه کې موږ دغه دپاره پښتو لغات ونه لرو په بله کې موجود وي، دا صحیح خبره ده. اوس مثال منګه ډیر لغاتونه لرو په نور په زینو لهجو کې ورته پښتو سوچ لغت لرو خو په یو لهجه کې نه، په بل کې خو زین دغه بیلری مشکلات هم رامنځته کوي. اوس کدی وی بل ژبه زده کون کې راځي، یا مثال یو انګریز، فرانسوي، عرب، هر څوک چې کنه که هغه پښتو ژبه زده کوي نو هغه لپاره به دا مشکل چې اوس کومه لهجه زده کی کوي. عموما یو لهجه موجوده نو هغه لپاره به دا اسانه چې یو لهجه زده کی، په ما یو لهجه باندې پوه شي او په یو لهجه باندې پوهاوی را پوهاوی افهم او تفهیم وکي.
استاد بل پښتنه را سره دا چې او دا اکثره د ژبې استادانو داخل د خبره م کوي چې ټیکنالوژي او دغه نوی پرمختګونو په پښتو ژبه باندې ځانګړی اغیز کړی دی.
بالکل کړی.
دغه اغیز څه دی؟ آیا زموږ په ژبه کې هغه د بهبود په خوا بدلون راغلی او کنه د ورکیدا په خوا بدلون راغلی؟
ځینې خودسی بدلونونه دي، یعنی پښتو ژبه خو په یوویشتمه پیړۍ کې ډیر پرمختګ هم کړی دی، دې نه سړی سترګې نه شي پټولی، ځکه ډیر پرمختګ یې کړی. کوم آثار چې اوس په پښتو ژبه کې چاپیږي، یا مثال د کمپیوټر په برخه کې خپل
د ګوګل ژبه،
ګوګل کې پښتو د ګوګل ژبه شوه، داسې پرمختګونه یې کړي دي. خو ځینې ستونزې دغه نوې ټیکنالوژي او نوی عصر ځان سره راوړي، او علت یې همدا دی چې دا شی نه ټول هماغوی جوړ کړي دي، هغه ورته نوم هم غوره کړی دی او هماغه نوم بېرته په ټولنه کې عام شوی دی.
بالکل. یعنې هغه پخوانی متون یا هغه د پښتو ژبې کروالی او یا سوچتوب له منځه تللی دی،
سوچتوب ته په دې نویو شیونو کې زیان، یو څه زیان رسېدلی دی.
او دا لامل هم د حکومت د کمزور چې داسې
یو کمیټه نه لري. اوس مثال که موږ یوه کمیټه لرلې، د هر شي دپاره خپل نوم رامنځته کولی د څو نومونو د منځ نه، که نه اوس ما درته مخکې ویلي چې یو دغه یو نوم دپاره، که نه د بلې ژبې د یو نوم دپاره هر چا په خپله خوښه باندې یو نوم غوره کړی دی، که د دغې ټولو نومونو د منځ نه یوه کمیټه وي او کوم نوم چې ښه مناسب او دلته د استعمال وړ وي هماغه ورته ټاکلی، نو دا به ډېره ښه خبره وي.
اوس ستاسې له نظره تاسې په دغه برخه کې کار کوئ او تخصص هم په همدې برخه کې کوئ، یعنې ماستري تیزس د ژبې د بدلون په عواملو په دغه مسایلو کې اخلئ، څنګه کولای شو چې زموږ پښتو ژبه هغه ډول پرمختګ چې د نړۍ نورې ژبې کوي هغه ډول پرمختګ هم وکړي او دومره لوی بدلون په کې رامنځته نه شي چې موږ نه دي هغه پخواني متون بیخي پردي شي، یا هغه متون چې مثلا لنن زر کاله وړاندې یا مثلا شاوخوا 1500 کاله وړاندې 200 کاله وړاندې لیکل شوي دي، چې یو وخت داسې راشي چې بیخي د پښتو ژبې دومره بدلون کړی چې هغه له موږ نه پردي شوي وي، څنګه کولای شو چې داسې پرمختګ وکړو؟
زما په اند د دې لپاره خو څو خبرې ضروري دي. یو خو باید د عموما زما په اند باندې دا به د علومو اکاډمۍ وظیفه چې دغسې یو کمیټه رامنځته کړي چې په دې برخه کې کار وکړي، او د دغې لغاتونو او دا نوې کوم شیونه چې ژبې ته راځي، که هغه د ژباړې د لارې نه وي او که د نورو لارو نه وي، یا د ټیکنالوژۍ او آی ټي او د دې لارو نه وي، دغې دپاره یو مناسب نوم، یعنې هر شي ته موږ اوس د پی سی او دپاره موږ یو نوم غوره کړی دی، که نه چې اړیکتون ورته یا دغه نوم، یعنې داسې ډېر ښه مناسب نوم راځي. که دغسې د هر شي دپاره د څو نومونو د منځ نه یو مناسب نوم غوره شي، نو دا به ډېره ښیي
ژبه پرمختګ هم وکړي او بدلون،
او څو پورې چې یوه واحده کمیټه نه وي نو هر سړی به راځي او په خپل سر باندې به یو لغات دپاره یو نوی لغات رامنځته کوي او استعمالوي به. اوس پښتو کې موږ ډېر داسې مثالونه لرو چې د یو لغات دپاره موږ څو لغتونه په د نیولوګیزم په شکل یا په ډول باندې رامنځته کړي دي او استعمالوي، خو که دغسې یوه کمیټه چې دا سره همغږي رامنځته کړي او یو مناسب نوم د همدې دپاره غوره کړي، نو زما په اند دا به ډېره ښه وي.
ډېره مننه.
مننه تاسو. کور ودان.
نو نبی الله عامل د غزنی ولایت هغه ممثل دی چې له کلونو را په دې خوا تمثیل کوي. دا چې دغه فن ته یې څه وخت اولې مخه کړي دا او دې ته ورته پوښتنې په ننني فنکار برخه کې زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر ترې کړي.
فنکار
نبی الله عامل سب تاسو له ډیرو کلونو څخه په رادیوي سټیج تلویزیون او ځینو نورو ډرامو کې کار کوي. دغه د ډرامو پایل تاسو له کوم وخت را وکړو او څه ډول پایل مو وکړو؟
لومړی ډراما تاثیر صاحب د قمار اخیر خرابي همدغه سرلیکو د غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ د شهید عبدالسلام په لیسه کې ما وکړه. لیکنم زما وه هغه ستیشي ډراما وه کله وخت چې هغه لین درېږي هغه علیکان څوک ترانه وایي څوک شعر وایي څوک نعت وایي په هغه ځای کې ما تمثیل وکړو. د یو پوډري رول مې ادا کړ. دغه ډرامې ډېر زیات مینهوال وو ډېر زیات خلکو تشویق کړم. بیا له دې وروسته ما سوکه سوکه ډرامې نورې ډېرې پسې وکړې چې بیا به خلک راتلل د نږدې دوکانونه به بندېدل کله وخت چې بس ما تمثیل وخت و. له دغې لځې ما ډرامې را پیل کړې یعنې په نم سیم کې وم.
دا خو هغه لومړی سټیج ډرامه وه چې تا وکړه او بیا خلکو دومره خوښ کړې چې بیا بل ورته تاسو ډرامې کولې او بیا به خلکو دوکانونه به بندول کاروبارونه به بندول تاسو ډرامو ته بوتلو. بیا دغه دوم پړاو ته چې تاسو واوښتئ دوم پړاو بیا تاسو چیرې ډرامې کړې څه ډول ډرامې وکړې؟
دوم پړاو بیا کله وخت چې زه د مکتب څخه فارغ شوم بیا زه هلته په ننګرهار کې په سفا راډیو کې ما کار کول. همالته به ما یو ادبي خپرونه مخته وړه خپګان به پکې نه وي یوه دا تفریحي خپرونه یوه بله ادبي خپرونه په همغه کې به ما کله ناکله یو شعر تمثیلاو یا به مې یو ټوکه ټکاله کول تمثیل. له دغې لځې بیا زه د پوهنتون اول سیمپو په هغه ځای کې به هغه سټیج کې سټیشي ډرامې وي هلته به مې کله کله ملګرو ته تمثیل کاوه د هغه سیمپیانو ته اتاکې و. له دې پسې بیا کله وخت بیا له پوهنتون څخه را فارغ شوم نو ملګرو به مشاعرې جوړولې ځکه موږ ادبیاتو سیمپو هلته مشاعرې جوړول. په مشاعره کې به زه ډېر غلی ناستم ځکه زه له غزنی څخه یو دوه درې کسان وو او نور کسانو سره ما ډېر نه پېژندل. بیا چې به کله وخت هغه مشاعرې جوړېدې بیا زه نه ولاړېدم سټیج ته. بل وخت یو ملګري مو ډېر راته وایي چې تاسې ولې نه ولاړېږئ ولې یو شعر نه وایاست ځکه تاسې له دې ځایه فارغ شئ بیا به البته یا به شاعران یاست یا به لیکوالان یاست یا به کوم بل بخش کې کار کوئ. بیا هم ورته وایي چې که زه یو ځل ولاړ شوم نو کېدی شي بیا تاسې ته وار رانشي او بیا ما ډېر وځوروي. زموږ هم سیمپیان وو هم سیمپۍ هم وي هغو داسې شونډان مسخره غوندې کړل. کله وخت چې ما دا خبرې وکړې داسې پسخن راته ښکاره شو نو مې ښه وګڼله چې تر زه یو ځل ولاړ شه. نو بیا چې زه کله وخت ولاړ شوم د ټکر صاحب و ناشناسو ځینو نورو بیلتون استاذې دغو سندرې به ما هلته ویلې چې دا مې ویلې. بیا زه دا ملګرو دومره وپېژندلم چې ننګرهاریان ډېر شوقیان خلک و. بیا منګایو سیتار ته به زه ډېر وخت ورسره تلم هلته هم خپل هم داسې نه چې عام مازر کې به موږ سندرې ویلې ملګري به بس ویډیو آډیو دا بند و هغه خپل مجلس مونږ کاوه. نو د دغه ځایه موږ هغه تمثیل یا د خلکو غږ بیا ما پرې کار وکړ او په دې کې مې هغه خپل تر دغه ځای پورې راورسېد.
دوم پړاو دې دلته شروع کړو. دوم پړاو چې بیا تاسو شروع کړو دغه سټارټ یې کوم جو؟
نو دوم پړاو ما ورته اشاره وکړه چې هغه وخت کې دا ژورنالیستان خو یو کار دا لري چې مجبور یې چې خبره ورته وکړي. نو تاسو ما دې ته مجبوروئ چې هغه د ټکر یو تمثیل وکړي یا د ناشناس یو تمثیل وکړي.
ژوند کله نه مړ دی بی د خاورو وین مړ دی نه سړ دی بی د خاورو.
نو دا ډېر اوږد و. ناشناس بیا هغه یو سندره وایي زما ډېر زیات خوښېدلې.
ادکې مورې دارو مکوه ادکې مورې دارو مکوه زه مې خواږه آشنا په زړه وستل یم دارو مکوه چې د وصال د میو وېشو دارو مکوه څه د وصال د میو وېشو دارو مکوه زه د تقدیر په زولنو تړلی وم دارو مکوه.
بیلتون به هغه یوه سندره له سلام جان سره ویلي ووایي. سلام جان به بیا ویل
دا د یش خبرې دي خوند کوي شکرې دي دا د سلام جان سره د بیلتون سندرې دي.
نو دا هغه سندرې وي چې ما هلته تمثیل ول. بده مرغه چې د غور آباد بیا موږ هم په دې برخه کې ډېر کار ونه کړو. بیا موږ چې ډرامې ته راغلو نور بخښو تم کار وکړو دغه ورو ورو پرېښودل.
تاسو چې بیا دا سټیج ډرامو ته راغلی بیا دا کوم پړاو و کوم وخت و کومه زمانه وه او په کومو ډرامو کې کار وکړو؟
بیا زه کله چې له پوهنتون څخه راپارغ شوم نو بیا همدغه بخش کې لومړۍ ډرامه چې بیا ما له پوهنتون له دورې راباد وکړه د مایوبین او معلولین موسسې ته ما یوه ډرامه وکړه. بیا هغه سولې ته ما یوه ډرامه لیکلې وه دغه د حکمتیار راتګ و هغو وختونو کې حکمتیار راغلی نه و خو اوازې دا وې چې حکمتیار راځي او مڅر یو ځای کېږي. نو دغه وخت کې بیا ما هغه ډرامه ولیکله چې جنګ او سوله یې سر لیکو. هغه زما زوی و هغه په ډرامه کې هغه ماشتري ته ماشتري کړې وه او بیا ما ورته چې تله هیواد ولاړ په هیواد کې ډېر جنګونه دي راته چې ما ماشتري کړې ده او اوس دې غټه ډله یو ځای کېږي د حکومت سره او زه به ما به ډېر جنایت کړی چې زه له ماشتري سره بیرون ته ځم. بیا ما ورته زړل چې نه ته دا یو خیال ده دا یو سوچ ده دا یو هسې یو بانه ده خلک نه راځي. نو دغسې مې ډرامه باور وکړه چې هغه ډرامه چې کله وخت موږ وکړه دغه هغه پوهنتون له دورې راباد ډرامه وه.
داسې بیا تاسو دا ډرامې وکړې تر دې وړاندې چې موږ د ډرامې په هغه اثراتو د ډرامې په ځینو نورو اړخونو باندې وغږېږو چې څومره د خلکو ذهنونه جوړوي دغه وروستۍ ډرامه بیا په کوم ځای کې تاسو وکړه؟
وروستۍ ډرامه خو بیا زه څه وخت مخکې د هنر اونۍ وه په کابل کې د وزارت اطلاعات فرهنګ له لورې بیا هماغه ته ما ته له وزارت څخه پیشنهاد وسو د غزنی په نمایندګي باندې زه ورغدمه. بیا له نیکه مرغه هلته مې یوه ډرامه وکړه هغه هم د سولې په باره کې وه. کله چې مې هغه په ځاځي پارک او سرای شمالي کې او پارک زنانه کې هغه ډرامه کله وخت تمثیل کړه هغه د هلمند چې یو کس د سولې لپاره پرلت سره راغلی و د هغو سترګې ړندې وې کنه د هغو بیا کورنۍ ډېر غړي له بینه تللي وو له منځه تللي وو د خپل سترګې په چاودنه کې له منځه تللي وي. په همدغه څه باندې بیا ما یوه ورکوټي تمثیلي ټوټه لیکلې وه. تمثیلي ټوټه چې ما هلته اجرا کړه کوم درې څلور پارک کې ما هغه تمثیلي ټوټه وکړه په دې درې څلور پارک کې داسې څوک نه وو چې د هغو د سترګې لندې نه وي.
تاسو کولی شئ چې د هغې ډرامې یوه کوچنۍ برخه د ازادي راډیو اورېدونکو ته وړاندې کړئ؟
هغه وخت کې زه یو دغې یم یو دړاندر ول ادا کوم. یو خان دی هغه خان ته زه راځم او ورته وایم چې خان
سولې ته کار وکړئ. خانه زما د کورنۍ ټول غړي رانه جګړې واخیستل. زما مور زما پلار زما وړوکی ورور هما ته ډېر ګران و. خانه څومره انرژي چې تاسې د خپلو ګټو لپاره مصرفوئ هغه انرژي نور په افغانانو زړه وسوځوي هماغه انرژي د سولې په باره کې مصرف کوي.
اکثره چې ما تاسو خبرو کې وایو تاسو ډیر کار سولې ته کړی دی.
رحمان بابا وایي دا دستور ده چې د درد زګروي خیزي کني سو د رحمان د شاعري له بده مرغه په افغانستان کې یو خپل زما په ټولنه کې ډېرې رای کسان په یو بل نامه ووژل شول.
نو دا بیا ستاسو اخیری د غټ ډرامه سو کتر دی بیا وروسته تاسو بل نورې ډرامې بیا وکړي؟
نه کله وخت چې ما دغه ډرامه دلته وکړه بیا یو کس راغی او ماته وویل چې ته راسه موږ سره د سولې سیال ډرامه کې کار وکړه.
دغه سولې سیال ډرامه چیرې ده؟ څه ډول ډرامه ده؟
دا په شمشا تلویزیون باندې نشریږي. نو دا تېره جمعه باندې ختمه شوه که تاسو فکر کړی وي هم لیدلې وي. په همدې ډرامه کې وروستي ځل لپاره بیا ما په همدغه سولې سیال ډرامه کې کار کړی.
د دې تر څنګ چې تاسو دغه په کابل کې یا په ننګرهار کې یا تر هغه وړاندې په غزنی کې ډرامې وکړې تاسو د غزنی اوسېدونکي یاست. تاسو د غزنی ولسونو ته داسې یو ډرامه یا شی وړاندې کړی دی چې دوی هم یا ژړولي دي او یا هم ستاسو دغه باندې یا هم خندولي دي د ډرامو له لارې؟
ډېرې زیاتې له دې سولو سیال نه راوروسته بیا کله وخت چې ما په ثقافت کې یوه ډرامه وکړه ډرامه داسې وه چې زه د افغانستان په رول کې وم. لیکنه د دې ټولو ډرامو یوازې له سولو سیال نه رادې خواته د دې ټولو ډرامو لیکوال بیا زه یم. هغه وخت چې کله وخت زه ثقافت ته راغلم هغه وخت کې ما د افغانستان رول ادا کړی دی. بیا مې امریکایان جوړ کړي وو چې هغه یو امریکا کې و هغه د امریکا بیرغ یې ځان باندې اچولی و روسیا و او چین و کوم هیوادونه چې د افغانستان په جنګ کې ښکیل دي هماغه ته مې ټولو ته یو بیرغ جوړ کړ. یعنی د هغو په دا مټ مې لیکلي وو چې روسیا هغو ته بیا زه راغلم د افغانستان په رول کې هغه زما لباس و هر څه په وینو ککړ و کالی مې پری پری و په ډیر بد وضعیت کې مغه سیمه ځان جوړ کړو لکه افغانستان چې په داوس حالت کې ده. بیا زه راغلم هغو ته مې زری وکړې چې جنگ بس دی. له هغو وروسته ما تاجک، ازبک، هزاره، پښتون دا جوړ کړي ول چې هغه راغلل یو په بل باندې لاس کېښودل او ویې ویل چې افغانستان باید له دې حالاته چې وژغورو. دې ډرامې پیغام دا و چې که موږ سره یو موټی سو، نه روسان نه دغه ښکېل هېوادونه هېڅوک هم نشي کولی چې زموږ باندې خپلو هدفو ته ورسېږي، خپلو شومو هدفو ته.
دغه ډرامه چې د تاسو وړاندې کوله، تاسو امریکې ته یا بل چا ته یا بل چا ته تاسو خاص کا او څه ډول خاص مو ورته وکړو؟
نور بسته نور زما سره سوله وکړه، نور په ما کې وسلې ما ازموي، نور بسته، نور زما بچان ما مه یتیمانو، نور زما ځوانان مه وژنه، نور زما تور سرې مه کونډوه. درته سوال کومه، زاری کوم.
ستاد محبت نشې می سر تزی، خدای خبر چې هوش لمانه چر تزی. تتا د قامت دی آینه مشا، تته د قامت دی آینه مشا، نن می اسویلی د زړه بهر تزی. ګرزو د رخصارو په ګرمو پسی، ګرزو د رخصارو په ګرمو پسی، تل ساړه خستی خلق لمر تزی. ګران در سپیلنې ش چې رنزور شوي، دا قصور د د سپیره نظر تزی. د ګران په شیر کې لفظونه، خیال او موضوع ډیر خایسته پیل شوي. نه لفظونه پر موضوع زیاتی او نه هم موضوع پر لفظونه سنگینی کوي. هغه د پښتون وطن انزور ډیر ښه وړاندې کړی. د ګران په شعر کې ژور درد پروت دی، احساس او درد یې شعر لا ښکلی کړی. ګران چې د غریبۍ کوم انزور کاغلی، هغه یوازې د یوه غریب د تجربې او خیال په وس کې ده. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د اکرام الله ګران شعر د هغه په خپله ژبه اورو.
منگ در رنا خر کو پزان رخ و رش پر نکرلا اور دا محبت دا قطر دین دا قبان خیجی دا محبت دا قطر دین دا قبان خیجی منگ دا داس شیخ پا خلبان دا توبہ نکرلا دا محبت دا قطر دین دا قبان خیجی منگ دا داس شیخ پا خلبان دا توبہ نکرلا اور چا مدرد تارون چیوڑی نسر جائے پور تکلی چه مدرد تارون چیلی نسل جای پور چکلی دا وقت دا ساز گوتو پا یو هنر نامه نکرلا او منگا خواگوی شو دا خلکو نتراخو چو دو منگا خواگوی شو دا خلکو نتراخو چو دو منگ دا روزگار پس پور جب خل خوگا نکرلا او منگا د جن د خوشبیو په تکل رک لیونی مونگا د جن د خوشبیو په تکل رک لیونی مونگا د زلف په سایه کې ساده من کړلا مونگا د جن د خوشبیو په تکل رک لیونی مونگا د ګل په څوري خپل ساده من کړلا بل کړه کړه د پزوی نه تا د خو بدو کڑے کڑے د پیرزوئے نستا د خو بدو د دی زنجیر مو چر سما تسل چل نکللا او مستر چے منگا د یو بل نجدا نشت روم روم را منگا د یو بل نجدا نشت روم روم را دیا مهم گرانا د حالات جبت د نکللا منگا د یو بل نجدا نشت روم روم را دیا مهم گرانا دہادا تجب نکلا
چراش نپ ٹولو تنو نوراشی پرلے چراش نپ ٹولو تنو نوراشی ست دن مخمل تکینو شادو نهر شیرین ایلا بے پیشے راولو شادو نهر شیرین ایلا بے پیشے راولو گراند خفلو عزم اختو جلو ای غر دکینو زلف فسور تا دکینو دا مخمل
دا ادب جام پا ننانی برخی که دا خوشحال خان خطک دا خال شاعر اشرف خان هجری دا جوان احوال در تا بیانو دا ادب جام دا برخ سهارگل امیرزی وراندی که بی
ادب جام
اشرف خان هجری اشرف خان هجری د خوشحال خان تر ټولو مشر او نومیالی زوی دی چې په 1440 هجری کې زیږیدلی دی هجری په خپلو اشعارو کې خپل تخلص کله خټک کله روحي او زیات وخت یې هجری راوړی دی کله چې د اشرف خان د مشرۍ وخت راغی نو هغه هم د مغولو له لاسه په 1020 هجری کال کې د سید امیر خان صوبهدار لخوا په پیښور کې په چل سره ونیول شو او بندي هند ته ولېږل شو نوموړی د ګوالیار او بیجاپور په بندیخانو کې 14 کاله بندي وساتل شو د بند د سختو کړاوونو نه وروسته په 1126 هجري کال کې ومړ هجري د اشعارو یو دیوان لري چې په 1950 عیسوي کال کې ترتیب او چاپ شوی دی د هجري نور اثار تر اوسه پورې لا نه دي څرګند د هجری په دیوان کې غزلې ببوللې څلوریزه پاړکی او د شیر نور ډولونه لیدل کیږي چې د اشعار ټول بیتونه څلور نیم زرو ترسیږي هغه د خپل وخت یو منلی شاعر دی چې د دوه د ژوند حالات او شاعری او خاص رنگ لري ځکه هغه د ژوند دی ولوی برخه په قبیلوي جګړو کې تیر کړی دا او د ژوند وروستۍ برخه د فیوډالي مغولو په جیل خانو کې تیر شوی دا چې په دغه وخت کې د خپل زخمی زړه نه ډیر داسې سره وباسي چې هغه د سوز ګداز نه ډک دی او د هجری د ژوندانه دغه باب په پښتو ادب کې یو دردیدلې باب دی د د پاشارو کې د خوخي وګمې د خفغان سپې د جنگ ترخی د هجر غمونه د اوګد بند کړهونه د بلتون ناتارونه د خپلوانو نه خوالې د فیوډالي مغولو نه کړدی او نور د شیر په ژبه څرګند شوې دي د هجری د اشعارو یو لوی صفت دا ده چې هغه د خط او خال په لومه کې نه دی نښته او د مینې هدف یې د انسان طبیعي محبوبه ده خو ګوردونکو دا هم د اشرف خان هجری د غزل یو څو بیتونه څو د یار د مستو سترګو نه جدا یم څو د یار د مستو سترګو نه جدا یم لا هو کړی د حیریت خونی دریا یم د ځیګر وینې مې وخوړې غمونو د زیګر ویني مې وخوړی غمونو مرګ جګې جګې راشه اوس رضایم کزما په خون مینې نن دیوار دی کزما په خون مینې نن دیوار دی د یار غم مې سبا وشنی درته وایم د کفن حاجت نشته شهیدان دی د کفن حاجت نشته شهیدان دی چې په تیغ د هجر مړه دی زی گوایم د هیچ چاسړی تر وزن لاندې مشا د هیچ چاسړی تر وزن لاندې مشا چې می یار د هجر ولید په دعایم دم په دم می د جار نوم په شبا ګرځي دم په دم می د جار نوم په شبا ګرځي زه هجری لبل ذکرا مبرایم سو د یار د مستو سترګو نه جدایم لاهو کړه د حیریت خونی دریایم.
د رادیو مجلې د ورخمین خیال په تیره برخه کې مو واوریدل چې د پارتیانو لخر د ساکانو تر لخر رانیک دي شوی او گزریات هم غشمن غشی وشتلو ته تیار کړی دی. دا چې د نولسم سرود په دویمه برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته غوږیږو.
ورخمین خیال
پارتیانو لخکر نا ببر تم شو تر لخکر وړاندې څارګرو خبر ورکړ. مخامخې د ساکانو لخکر ولید د جګړې کېږدې ولیدله ورایا. ناڅاپي د فراه دښته کې پام شو چې ساکانو ورته لاره دت نیولې. یو منزل دی دوه لخکره سره لري. اشکانی لخکر تللو خیال بدل کړ. د سپرو یو لوی لښکر یې کړ را وړاندې. ناڅاپي یې د وړو غرو خواته مخ کړ په دې نیت چې له دې لوړو پرې ورتاو شي. د سپرو لښکر چې راغی د غرو برید ته ملکې اشاره وکړه. له اورتون ته سپاهیانو کاغذي واښه لنبه کړل. تک سپین دود شو د کېږدۍ له اړخه پورته. د تورم لوړې نارې انګازې وکړې او غشمنو غشي وټومبل لیندۍ کې په یوه شیبه کې پورته شغهار شو. د اسمان خواته زرګونه غشي ولاړل. د پارتیانو د سپرو لښکر په ځغاسته د ساکي لښکر په لوري را روان وو. د سهار لمر راکولې سپینې تورې چې ناڅاپه له اسمانه باران راغی. د برېښنا په څیر د غشیو توپان راغی. په سلګونو سپاره پرې ایستل اسونو غشیو وویشتل پارتیان پر ځیګرونو. بل ځل بیا غشمنو غشی په لیندۍ کړې. بیا یې جوړ کړ پر سپرو باران د غشیو. یو څو پاتې ټپي شویو سپرو حی کړل. بیرته شاته د پارتي لښکرو خواته اردوان په ننداره و. د دې ټولو د مرګ کومې ته پراته د سپاره و. آفرین یې په تدبیر کړ د ساکانو. په مغرور انداز یې ومسل لښکر ته. د وحشي ساکانو ترپ دی او یا خرپ دی. دوی لا خوند زما د ګزار لیدلی نه دی. دوی خبر لا په دې نه دي چې زه څوک یم. د ارشک د لوی کاله ستر شهنشاه یم. د پارتیا د لوی لښکر تر مخ روان یم. د رومیانو او مصریانو ماتونکی. د بابل او ارمنیانو ایلونکی. اردوان د خپل لښکر سالار راوغوښت. قهرجن او په لوړ غږ یې ورته وویل. د غوبو پووندو لښکر څه دی چې زما مخې ته داسې ودرېدلي. زما سپاره یې ګڼ په غشو راګزار کړل. دوی لا خوند زما د جګړې لیدلی نه دی. زما په لاس یې د مرګ درد څکلی نه دی. د پیلانو لوی لښکر راولی مخته. زنځیرونه یې ور پرانیزی پښونه. ترنګړونه ورته واغوندی د زغرو. هر یو پیل داسې په وسپنو کې پوخ کړی چې د غشیو هم د تورو لار ترې نشي. پر پیلانو قهرجنې کریغې وکړی چې له ویرې نه وحشي شي او سر واخلي. مخامخې پر ساکانو کړی ورخوشې. لوی لښکر یې تر پیلانو لاندې دل کړی. د سرتیرو ککرۍ کړی پښو لاندې. اندامونه تر پیل لاندې لاتاړ کړی. نی زوال او پلی بیل شول. لارې ورکړه. د پیلانو لوی لښکر یې کړ را وړاندې. خادمانو لوی زغرې را خورې کړې. د ساکانو څارګر غرنه ورته ګوري. اوګزریاس د نیزوالو ټولی راوست. د لښکر تر مخې ټول پر زنګون کیښ کړل. نیزې مخامخ دښمن ته شولې نیغې. اوګزریاس لا باوري پر خپل تدبیر دی. پټ په زړه کې ویرېدلی له پیلانو. خلا هغه سه چالاک ده جنگ پکار ده ده سهار المر اوس یوه نیزه ختلی ده زرین ناکرار زړه دربیږي مخامخ هلته پارتیانو ځان چمتو کړ د پیلانو لښکر جوشو را خوځیږي
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي
خلاص دی سی پلانونه دی
پکتیکا کې هم بدون شک مثبت
دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له ازادي راډیو